امروز رسیدیم اینک به برنامه های یک ساعته ما توجه کنید و برای یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری با شماست.
ملیحه هراری تاسو ستړي مشه دی ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي په دې خبرونه کې اوري چې د اسلامي کانفرنس د سازمان مشر وای چې افغانستان د لویدوزو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د افغانستان لپاره ناوړه عواقب لزان سره ولري د افغانستان پر یو شمیر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو د غراس په واشنگتن کې د پاکستان او امریکا د استراتیژیکو خبرو په اړه هم د افغانستان او د پاکستان د سیاسي چارو له کارپو سره غږیږو او د د خبرونه دوهمه نیمایی که هم ستاسو آزادی او اوریدونکو کې پروگرام البته ځای شوی دی خو مخې له دې چې د خبرونه په راپورونو پیل وکړو احمد شیبر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونو سپټکی د اسلامي کانفرنس عمومي منشي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه وشوده. نن په بروکسل کې د روسي هیئت د ناتو لغړو سره د افغانستان د مخدر موادو پر مسلې خبري کوي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې بي پيلوټ امریکایي الوتکو توغندي وشته دي. د خبرونو تفصيل د اسلامي کانفرنس مشر وویل چې افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. د دې سازمان عمومي منشي اکمل الدین احسان اوغلو په اسلام آباد کې خبري غونډې ته پرون وویل بهرني ځواکونه د افغانستان وتل په دقت سره وڅېړي او خبرداري ورکړ چې د ځواکونو په بیړه وتل به یو ځل بیا لکه د شوروي اتحاد د عسکرو له وتلو وروسته حالت رامنځته کړي. په دې ارتباط په روانه خبرونه کې مفصل رپورټ اوریدلی شئ. د دنمارک بهرنیو چارو وزیر لینی اس پرسن پرون د افغانستان په جنوب کې ل دنمارکي عسکرو څخه لیدنه وکړه. د رپورټونو له مخې دغه سفر لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو او خبرې څو ساعته وروسته خبري رسنیو ته ورسید. د دنمارک بهرنیو چارو د وزیر میرمن اس پرسن په حواله ویل شوی چې د دې لپاره د سفر خورا مهم وو چې په هلمند کې د میشتو دنمارکي عسکرو د ژوند شرایط په خپلو سترګو وګوري. نوموړي چې د دوشنبه پر ورځ افغانستان ته رسیدلی په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل سره کتلی دي. د دنمارک بهرنیو چارو وزیر په هلمند کې هغه زغرواله وسیله هم ولیدله چې د دوشنبه پر ورځ د ماین په چاودنه کې ویجاړه شوې وه. په دې پیښه کې څوک نه وو شوبل شوي. د دنمارک پارلمان په افغانستان کې د دې سکاندناوي هیواد د پوځي ماموریت ته دوام په اړه خبرو ته تیاری نیسي. دنمارک هلمند ته ونیم سب عسکر استولي چې له 2002 میلادي کال راهیسې یو دېرش عسکر وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې نن په ناټو کې د روسیې ناټو د شورا له لوري په ناټو کې د استازو په سطحه د افغانستان د کوکنارو د سږکال پر حاصلاتو خبرې وشي. دغه غونډه چې په بروکسل کې کیږي د روسیې په استازیتوب به د دغه هیواد له نشه یي موادو سره د مبارزې مشر ویکتور ایوانوف برخه واخلي چې شایي دی به روسیې ته له افغانستانه د مخدر موادو د قاچاق پر مسلې خبرې وکړي. د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیتالي چورکین د امریکا له متحده ایالاتو او د ناټو له قمندانانو په افغانستان کې وغوښتل چې د کوکنارو د کروندو د له منځه وړلو هڅې ګړندۍ کړي. ویتالي چورکین زیاته کړه چې په افغانستان کې مخدر مواد د طالبانو لپاره مالي سرچینه ده. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي وروسته تردیده خبرې وکړې چې رپورټونه خپاره شو چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه به افغان بزګرانو ته پیسې ورکړي څو دوی په خپله کوکنار واړوي. د ملګرو ملتو د کډوالو اداره وایي چې په تیر 2009 میلادي کال کې د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی او اوس د پناه غوښتونکو تر ټولو لویه برخه افغانان جوړوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري وی ویاندې پرون په جنوا کې وویل تیر کال 6800 افغانانو د پناه غوښتنې کړي چې دا ور تیر کال په پرتله دا شمیر په سلو کې 45 زیات دی. وړم کال 8500 افغانانو په اروپا کې پناه غوښتې وه. ملیسیا فلیمنګ وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام له خپل هیواده د افغانانو مهاجرت اروپا ته زیات کړی او اکثر افغانان د ځان ساتنې لپاره اروپا او نورو هیوادونو ته پناه وړي. اکثر افغانان د ترکیې له لارې یونان او بیا ایټالیا ته ځي او له هغه وروسته ځان بریتانیا او یا سکاندناوي هیوادونو ته رسوي. ویل کېږي حاضر دمه په ایټالیا کې 4 ضربې برختي کې افغانان اوسي. یو شمېر نور افغانان د انډونیزیا او مالیزیا له لارې استرالیا او نیوزیلند ته پناه وړي. اروپا یا د استرالیا لوی وچې ته د رسېدو لپاره افغانان لوی خطرونه په غاړه اخلي او په ځلونو د هغوی بیړۍ په سمندرونو کې ډوبې شوي دي. د راپورټونو لمخې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په توغندیو د توغندیو په برید کې لږ تر لږه څلور سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو چې خپل نومونه یې نه دي ښودلي خبري رسنیو ته ویلي چې دغه حملې د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه ښار په څنډه کې شوي دي. یوه لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې د کور د باندې د سخت دریځې پر موټر بی پیلوټ الوتکو دوه توغندي وویشتل چې پکې لږ تر لږه څلور وسلوال ووژل شول. یو بل امنیتي چارواکي او د استخباراتو دوه مامورینو هم دغه حمله او وژنې تایید کړي دي. رپورټونه څرګندوي چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې او چین استازو هڅه کړې چې د ایران حکومت په دې قانع کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د اتومي سونګ موادو د وړاندیز په برخه کې خپل دریځ بدل کړي. غربي ډیپلوماتانو ریوټرز اژانس د خپلو نومونو د نښودلو په شرط ویلي چې مسکو او پیکینګ هماهنګي ډیپلوماتیک هڅې د مارچ د میاشتې په سر کې پیل کړي دي. دغو ډیپلوماتانو ویلي چې بې خو هم له تهران څخه په دې برخه کې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. تهران د ملګرو ملتونو دغه وړاندیز ته چې له مخې د ایران په ټیټه کچه یورانیم باید د غني کېدو لپاره بهر ته واستول شي تیر کال منفي ځواب ورکړ. روسیا او چین تل پر ایران د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخالفت کړی. امریکا پر تهران د یورانیم له غني کېدو څخه د لاس نه اخیستو په خاطر د نړیوالې ټولنې له لوري د څلورم ځل بندیزونو هلې ځلې تیزې کړې دي. جاپان وایي د فبروري په میاشت کې صادرات 15.3% د تیر کال د همدې میاشتې په مقایسه زیات شوي دي. د جاپان د مالی وزیر وویل چې تیره میاشت صادرات 5.1 میلیارد ډالر ته لوړ شول چې دا د درېیمې پرله پسې میاشتې په مخه د جاپان د صادراتو زیاتوالی شي. د جاپان د مالی د وزیر په وینا نورو هیوادو ته د جاپاني موټرو صادرات 1.2% زیات شوي دي، په داسې حال کې چې د برقي وسایلو صادرات 6.4% ډېر شوي دي. د جاپان مالی وزیر زیاته کړه چې امریکا ته د جاپاني تولیداتو صادرات 50% کې زیات شوي او لویدیځې اروپا ته صادرات 40% کې لوړ شوي دي. جاپان ته بیا واردات هم ډېر شوي دي. د دغه هیواد د مالی وزیر وایي چې واردات 9.5% لوړ شوي دي چې بیه یې 1.2 میلیارد ډالر ترسیشه. داود علی سات خبرونه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د اسلامي کانفرنس سازمان مشر ویل افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د افغانستان لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي پرون ویل چې له اسلامي حزب سره د افغانستان د حکومتي خبرو اترو ملاتړ کوي او ملګرو ملتونه تیار دي چې د دې خبرو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو یوناما ویلي د کابل په کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او پراختیا په برخه کې باید کره پریکړې وشي. د افغانستان په اړه په یو لړ نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. نن په واشنگتن کې د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکي خبري پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلډ کلینټن د خبرو د مخې ویل چې په دې خبرو کې به مهم موضوعات وڅېړل شي. د دې خبرو په اړه د سیاسي چارو لوی کارپوه سره مرکه کوو. دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مه هېروئ. د اسلامي کانفرنس سازمان مشر پرونو ویل افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د افغانستان لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د دې سازمان عمومي منشي اکمال الدین احسان غلو په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بهرني ځواکونه د افغانستان وتل په دقت سره وڅېړي او خبرداری ورکړ چې د ځواکونو په بیړه وتل به یو ځل بیا لکه د شوروي اتحاد د ځواکونو د له وتلو وروسته حالت رامنځته کړي. شوروي اتحاد په 1991 کال کې افغانستان ته ځواکونه واستول او په 1990 کال کې هم خپل وروستي ځواکونه له دې هېواده وویستل چې په نتیجه کې په هېواد کې کورنۍ جګړې پیل شوې. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د 2011 کال جولای څخه افغانستان د خپل ځواکونو په وتلو پیل وکړي. روان کال دغه اتکلنې جګړې لپاره ډیر مهم کال بلل شوی دی. د اسلامي کانفرنس د سازمان د عمومي منشي د وروستۍ څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې.
د اسلامي کانفرنس مشر وایي که چیرته په بیړه بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي نتیجې به یې ډېرې ناوړه وي. د امریکا متحده ایالات سره شکل اضافي ډیر سره اسکر په افغانستان کې ځای پر ځای کوي څو د طالبانو مخه ولیسي. خو بل لور ته واشنگتن غواړي چې روان میلادي کال د نیمه وروسته ورو ورو له افغانستان د خپلو پوځیانو وتل پیل کړي. د ناټو نور غړي هیوادونه هم شایي افغانستان ته نور سرتیري ولیشي، خو دوو هیوادونو هالنډ او کاناډا بیا اعلان کړی دی چې روان کال او را روان کال خپل پوځیان له افغانستانه باسي. د دغو دوو هیوادو اسکر 5000 ته رسیږي. د اسلامي کانفرنس عمومي منشي اکمال الدین احسان اغلو په استانبول کې وی خبري غونډې ته وویل له افغانستانه باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو په برخه کې محتاطانه ګام واخیستل شي، ځکه چې وخت ډیر حساس دی. د افغانستان حکومت د دوشنبه په ورځ وویل په کابل کې د لومړي ځل لپاره له ولسمشر کرزي سره د اسلامي حزب هیئت مخامخ خبرې وکړې. د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب چې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو له دریو عمده ډلو څخه یوه ده په کابل کې له یو شمېر نورو چارواکو سره هم لیدلې دي، چې د رویټرز اژانس په وینا دا د حامد کرزي لپاره روان کال د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه ده. اسلامي کانفرنس چې مرکز یې په عربستان کې دی او 50 اسلامي هیوادونه یې غړیتوب لري، هڅې کوي چې په اسلامي هیوادو کې د شخړو مخه د خبرو له لارې هواره شي. د اسلامي کانفرنس عمومي منشي احسان اوغلو چې په استانبول کې له پاکستاني هیئت سره لیدلی وو او له هغه وروسته یې خبرې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې باید په افغانستان کې د شوروي د پوځیانو له وتلو وروسته وخت رانه شي. باید د بهرنیو پوځیانو وتل په احتیاط سره وي، داسې چې هم د افغانستان د ولس سره هم له نړیوالې ټولنې سره د یوې ژمنې له مخې دا کار وشي او په خپل سر ونه شي، کنه بیا به د احسان اوغلو په وینا په افغانستان کې کورنۍ جګړه بیا پیل شي.
و موریدل چې د اسلامي کانفرنس د سازمان عمومي منشي پرون وویل له افغانستانه د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په بیړه وتل به د افغانستان لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې د افغانستان د دولت مخالفین هم ډیر ټینګار کوي. طالبانو هم له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره دا یو اساسي غوښتنه ایښې ده او د حزب اسلامي ډلې هم چې په وروستیو کې په کابل کې له حکومت سره خبرې پیل کړې دي وایي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه مشخصه شي. د افغانستان د حکومت سره د حزب اسلامي د ډلې د خبرو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي پرون وویل چې د ملګرو ملتونو له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د خبرو اترو ملاتړ کوي او دا اداره تیار ده چې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره اسانتیا برابر کړي. ستيفن دي مستورا پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان ماموریت په لومړی اونۍ کې د مسوره پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له حکومت سره په دې برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما مشر دغه راز وویل چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره باید د کابل په کانفرنس کې رغنده پریکړه وشي. د مستوره د وروستیو څرګندونو تفصیل کابل د اجمل تورمان په رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یوناما د کابل کانفرنس د جوړېدلو په برخه کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفن د مستورا د سیشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کابل کانفرنس په جوړېدلو سره به افغانستان یو ځل بیا نړیوالو ته وخی چې دغه هیواد لا هم د مهمو غونډو کوربه پاتې کیدلی شي. خغلی د مستورا وویل په کار ده چې د کابل په کانفرنس کې په افغانستان کې د پراختیا او پخلاینې پاړه کارا پریکړه وشي.
د لندن کانفرنس واز ویری یوزفل ناو in Kabul at the Kabul conference inshallah we will be
they way the London conference dera muhim pe khawab aw the Kabul conference the London the conference dawam che the Kabul pa conference ki bala parahtiya aw pokhlaine paada kara prekri washi aw da dagi prosi mashriba pa khpala da afghanan lo khwa ki تاکل شوی د چې د کانفرنس د سولې تر جرګې وروسته د روان میلادي کال د مې د میاشتې پورسته یو او یا هم د جون د میاشتې په سر کې جوړ شي. خغلی د مسور د غشن په افغانستان کې د مرستو په همغږي هم ټینګار وکړ وی وین په کار د چ په دې برخه کې افغان دولت او نړیواله ټولنه په ګډه کار وکړي.
Then there is of course the aid coordination or even better what we would call the aid current.
دا وی بل موضوع د مرستو همغږي ده چې دا هم ډیره مهمه موضوع ده او په کار د چ مرستې همغږي شي او ټول واړو کسانو ته ورسیږي. په دې برخه کې اړینه ده چې افغان دولت او نړیواله ټولنه په ګډه کار وکړي. ښاغلی دمسور وویل چې په دې برخه کې د یوې ملي ستراتیژۍ جوړولو ته هم اړتیا ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمسور په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارې خپلې کړې. ښاغلی دمسور په داسې حال کې چې افغانان د خپل منځي مسلو حل په خپله د افغانانو صلاحیت او د دوی د واک خبره ګڼي وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره به د سولې او پراختیا په لاره کې هر قدم د دغه هیواد ملګری پاتې شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
او سم د افغانستان په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو په اړه څو راپورونه راخلو. جاپان به په راتلونکو 5 کلونو کې د ننګرهار له خلکو سره په بیلابیلو برخو کې اساسي مرستې وکړي. په دې اړه د ننګرهار د والی او د جاپان د جایکا مؤسسې د مشر ترمنځ پرون یو تړون لاسلیک شو. له جلال آباد د 5 کلن پلان په اړه د ازادي رادیو خبریال داود وفا راپورټ لري.
د جاپان هیواد د ننګرهار له ولایتي ادارې سره د 15 کلن مرستې تړون د سه‌شنبه په ورځ لاسلیک کړ. ننګرهار والی ګلاغا شیرزی دغه تړون تر لاسلیک وروسته خبرالانو ته وویل د جاپان جایکا موسسه به د راتلونکو 15 کلونو لپاره په بیلابیلو برخو کې د ننګرهار له خلکو سره مرسته وکړي او ډیره برخه به د راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کېدو پر مسأله ولګول شي. ننګرهار والی وویل
د جاپان د جایکا د موسسې سره مو د 15 کلو لپاره قرارداد امضا کړی. په دا 15 کال کې به د پزرات کې صحت کی پمارت کی او پنور بخشن کی بکوما کوي نوزه د جاپان د خلکو او د جاپان د حکومت څخه په خاص ډول دوه تاسو زه ډیر شکر کوم او د جاپان د جیکا او د ابو دي مسجد څخه ډیر شکر کوم چې د ننګرهار په ولایت کې په ملیونونو ډالرو باندې کومکونه کړی دي. ان شاء الله په ځکل انکشافي پلان کې زموږ سره د جیکا موسسه شریک سره او زموږ سره امضا وکړه چې په 15 کال لپاره به دې پروژې ورته ورکړي او په خاص ډول به د حجرینو سره بډیر کومه.
ننګرهار والی د جاپان د 15 کلن مرستې ټوله بودیجه ونه خوده او د خپل ادارې د پرمختیاي کمیټې په پروژو پورې مربوطه وګڼل. دا ویل
په هغه پروپوزل پورې اړه لري او په پروژه پورې اړه لري. دا ټول پیسې کېږي یعنی تخمینی و امیدارۍ خو سب یو شی و سول چې د ټوله افغانستان په 70% د مهاجرین و ننګرهار ته زیات دي. ان د ټوله افغانستان مهاجرینو د غږ زیات دي د مهاجرینو پر بته ډیر کومه کوي.
ننګرهار د ولایتي شورا رئیس نصرت لار سلاوین ولسونه اله نړیوالو نه کار غواړي او دا ډیره خده چې جاپان اساسي مرستو ته راوړاندې شوه. د ویل ولسونه د جاپان له هیواد نه منندوی دي. جاپان هیواد تر دې وړاندې هم په ننګرهار کې مهمه اساسي پروژې جوړې کړې چې وایي د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید په نامه غا کانال دی چې د کونړ لسین نه د 15 کیلومترو په حدودو کې د ګمبيري وچه دښته خړوبوي.
د افغانستان د کلیوالي سړکونو د جوړولو پروګرام چې د نیره په نوم یادیږي وایي له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 9500 کیلومتره کلیوالي سړکونه جوړ کړي او غواړي چې د راتلونکي میلادي کال تر پایه څه کم 800 کیلومتره نور کلیوالي سړکونه هم جوړ کړي. د دې پروګرام مسؤلینو پرون وویل دا پروګرام د مختلفو مرستندویانو په مرسته د کلیو د پراختیا او فوایدامي وزارتونو لخوا څارل کیږي. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
د افغانستان د کلیوالي سړکونو د جوړولو د پروګرام مسؤلین وایي چې دوی په هیواد کې د کلیوالي سړکونو د جوړولو سروې پای ته ورسوله. د پروګرام مسؤلینو د سه‌شنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې دوی غواړي د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,13,000 کلیوالي سړکونه په مختلفو پړاوونو کې جوړ کړي. د پروګرام رئیس بسم الله بسمل د دوی د راتلونکو پلان په هکله وویل
ما سرکهای د هاتی را 1925 کیلومتر پلان کړم.
دی وايي موږ 925 کیلومتر کلیوالي سړکونه پلان کړی دي چې 300 کیلومتر تر اوسه جوړ او د راتلونکو کال تر پای پورې به پاتې سړکونه هم سرته ورسوو. او د دوهمې درجې سړکونه چې لولسوالیو څخه ولسوالیو ته تیریږي 100 کیلومتره په پام کې نیول شوی دی چې دوی هم نیمایي برخه بشپړه شوي او پاتې به په راتلونکي کال کې سرته ورسیږي. خاغلی بسمل دا هم وویل نیرپ یا په افغانستان کې د کلیوالي سړکونو د جوړولو پروګرام له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په کار بوخت او تر اوسه 9500 کیلومتره کلیوالي سړکونه 8400 متره استنادي دیوالونه او د سکم 2 کیلومترو په اوږدوالي واړه پلونه جوړ کړي دي چې د هیواد د 8000 کلیو اوسیدونکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د دې پروګرام د معلوماتو له مخې له 8 کالو راهیسې د پروګرام له پروژو سره د نړۍ د مختلفو مرستندویانو لخوا د 350 میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه شوې ده چې تر اوسه کابو 160 میلیونه ډالره په پروژو لګېدلي او د پاتې ژمنې شوې دي. خو د افغانستان اکثر خلک د دې پروژو د کارونو له کیفیت څخه شکایت کوي. په دې هکله مسؤلین وایي چې د فایدامۍ او د کلیو د پراختیا وزارتونو د هیواد په ټولو ولایتونو کې د څارنې ډلې ګمارلې او په نوي کال کې به د دې کارونو څارل د تیرو کلونو په نسبت جدي وسي.
وامرده چې د افغانستان د کلیوالي سړکونو د جوړولو پروګرام وایي له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 9500 کیلومتره کلیوالي سړکونه جوړ کړي او په پام کې لري چې په 40 ولایتونو کې 1,40,000 کیلومتره کلیوالي سړکونه جوړ کړي. د کابل ولایت پهنې ریاست بیا وایي چې د نیالګیو کینولو دوهم پړاو د کابل په ښار په د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې پیل شوی. د کابل د پوهنې رئیس نجیب الله کامران وویل د پوهنې ریاست هڅه کوي چې د نیالګیو ایښودل په یو کلتور بدل کړي. نور حال له کابله د معصوم ایوان په راپورټ کې.
د کابل د پوهنې ریاست وایي چې د ښوونځیو د زرغونوالي او د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په هدف په ښوونځیو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. د کابل د پوهنې رئیس نجیب الله کامران وویل چې د نیالګیو ایښولو لړۍ د کابل ښار په لسو ښوونځیو کې د پوهنې ریاست لخوا روانه ده او هڅه کېږي چې زده کوونکي په خپلو سیمو کې هم د نیالګیو کښېنولو ته وهڅول سي. ښاغلي کامران په ښوونځیو کې د نیالګیو کښېنولو د پیل شوي کمپاین په اړه وویل:
دا پروګرام به یو میاشت دوام کوي او څه د پاسه 300,000 نیالګي به د کابل ښار په مختلفو مکتبونو کې ایښودل کیږي. مونږ غواړو چې په دې پروګرام کې د متعلمینو احساس نسبت مکتب ته په احساس کې تغییر راولو. هر متعلم باید فکر وکړي چې مکتب د دوام کور دی، په ساتنه کې، رنګ مالی کې، په سرسبزي کې، د مکتب په شین کېدو کې باید خپله ونډه واخلي او زموږ متعلمین د سولې احساس پیدا کړي.
په کابل کې د پوهنې رئیس په خبره دغه نیالګي د افغانستان د کرنې وزارت په کابل کې د امریکا د سفارت ځینو مرسته کوونکو ادارو او زده کوونکو لخوا برابر شوی دی. په عیني حال کې یو شمېر خلک د ښوونځیو زده کوونکي غوښتنه کوي چې باید په ښوونځیو او نورو سیمو کې د کښېنول سوو نیالګیو سمه ساتنه وسي. دوی وایي چې په تېرو کلونو کې هم په ښوونځیو کې نیالګي کښېنول سوي خو وروسته یې روزنې او ساتنې ته پاملرنه نه ده سوې. په دې اړه د کابل ښار د ښوونځیو د بیتنې زده کوونکي وایي:
نوم یې برېښنا دی، دلته راغلي یو چې موږ نیالونه کښېنوو او د مکتب په سرسبزۍ کې ونډه واخلو.
زما نوم سیده دی او دلته موږ راغلو چې نوي نیالګي کښېنوو تر څو زموږ د مکتب فضا یو ښه فضا جوړه شي. همداسې زموږ فضا ښکلې شي نو موږ په دې فضا کې کولی شو چې په آرامۍ سره درس ولولو. موږ باید د دغه نهالونه چې کینو باید د دې په حفظ او نگهداری کې باید پوره سهم ولرو تر څو دا وچ نشي.
د نیالګي د کښېنولو لړۍ له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په کابل او ټولو ولایتونو کې روانه ده او د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په پام کې د دې هیواد په کچه میلیونونه زینتي او میوه لرونکي نیالګي کښېنول سي. د افغانستان د کرنې وزارت او د کابل ښاروالي وایي چې هر کال په کابل او ولایتونو کې په ورته توګه نیالګي کښېنول سي خو دوی نیوکه کوي چې خلک یې په ساتنه کې لکه څنګه چې لازمه ده له دوی سره مرسته نه کوي.
په بلخ کې شاوخوا 490 ښوونځي فعال دي چې 470,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي خو 103 ودانۍ نه لري او زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ دي. د دغو ستونزو د اواري لپاره د دولت تر څنګ یو شمېر معارف پالونکو سوداګرو هم مټې رانغاړلې دي. له دوی څخه یو معاون حاجي شریف سمیم دی چې په خپله شخصي پانګه په بلخ او سرپل ولایتونو کې 2 ښوونځي د سلګونو زرو ډالرو په لګښت جوړ کړي دي او یو هم پرون د البته د نجونو لپاره یو نوې ودانۍ پرون پرانستله. له مزار شریف څخه د سیمه الله غوښتون په راپورټ کې به په دې اړه نور جزئیات واورو.
په مزار شریف کې د فاطمه بلخي عالی لیسې ودانۍ په اساسي پاخه او دوه پوړیز ډول د یو ملي سوداګر لخوا د جوړولو وروسته ګټه اخیستلو ته وسپارل شوه. د بلخ ولایت د پوهنې د ریاست مشر محمد ظاهر پنهان وایي چې دغه ښوونځی په 450 متر مربع ځمکه کې په دوه پوړیز ډول جوړ شو چې 40 ستاندرد درسي خونې او نه تدریسي اداري کتابخانه لابراتوار کنفرانس د لیسې د مدیر او د سرښوونکو لپاره خونې پکې جوړې شوې دي. ښاغلی پنهان وایي چې په دغه ښوونځي کې له 450 زیات ښځینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې په بشپړ توګه د ځای د نشتوالي له امله ستونزه هواره شوه او ویویل
تعمیر به هزینه شخصي محمد شریف سمیم
د ښځو د دغه ښوونځي ودانۍ 300,000 زیاتو امریکایي ډالرو په لګښت حاجي محمد شریف سمیم په خپله شخصي پانګه جوړه کړه. نوموړی زیاتوي ښاغلي سمیم تېر کال هم د 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت د مزار شریف د سلطان غیاث الدین د ښوونځي ودانۍ هم خود با پولیس ډول جوړ کړه د بالخلا د معرف د ریاست مشر په پنهان په ژبه چې دغه ولایت معرف دوسته کسان د ښوونځیو په جوړولو کې خپلې هیڅ ډول مرستې نه سپموي چې همدا مهال حاجي محمد نصیر خان د خپلې شخصي پانګې څخه د آریانا په سیمه کې د آریانا د ښوونځي الحاقیه ودانۍ جوړوي. د الیچفن خلکو د دغه سیمې د لومړي لمبر د ښوونځي جوړول تر لاس لاندې نیولی دي او په همدې توګه ملي سوداګر غلام حسین روشن تېر کال په خپل ځمکه کې یو ښوونځی جوړ کړ او د معرف په واک کې ورکړ. د بلخ ولایت د معرف مشر محمد زاهد پنهان وایي چې په دغه ولایت کې تقریبا د 490 فعال ښوونځیو څخه یې لا هم 133 شپېته ښوونځي ودانۍ نه لري چې له دې امله په ازاده هوا کې دغو ښوونځیو د زده کوونکو زده کړې نیمګړې بلل کېږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د څېړنې او کنټرول د ادارې لخوا پرون د اداري فساد د مخنیوي په هدف یو سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په مالي چې په مالي مرسته جوړ شوی د مالي وزارت د لوی څارنوالۍ د اداري فساد پر وړاندې د ستراتیژۍ د عملي کولو د څار د عالي ادارې او د نړیوال بانک استازو برخه اخیستې وه. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
د افغانستان د تفتیش او څارنې عمومي اداره وایي چې د شوو څېړنو له مخې د فساد په وړاندې د مبارزې له پیلېدو سره سم د دې هیواد په ځینو دولتي ادارو کې فساد کم شوی دی. د دې ادارې رئیس محمد شریف شریفي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي په هدف په جوړ شوي سیمینار کې وویل چې په دولتي ادارو کې د فساد مخنیوي وخته اړتیا لري، خو دا څرګند کړه چې په ډیر شمیر دولتي ادارو کې د فساد په وړاندې مبارزه چټکه شوې ده. د ښاغلي شریفي په خبره په تیرو کلونو کې د نړیوالو مرستو یوازې 40% د حکومت له لارې مصرف شوی چې د تفتیش او څارنې ادارې حساب ورکولو ته تیار ده.
با او پیمانه ای که در مطبوعات عنوان میشه
دی وی په هغه اندازه چې په رسنیو کې ویل کیږي د حکومت په چوکاټ کې فساد نشته، بلکې فساد ډیر د حکومت له چوکاټ څخه بهر د هغو پیسو د لګښت په سرنګوالي کې دی چې د غیر حکومتي ادارو یا انجوګانو لخوا لګول کیږي. د افغانستان د تفتیش او څارنې اداره وایي چې په تیر لمریز کال کې د دې ادارې په چوکاټ کې د فساد او اختلاس 14 موارد کشف او د دوسیو په بڼه لوی څارنوالۍ ته سپارل شوی دي. په عین حال کې د دې سیمینار د پیل په مراسمو کې د مالی وزارت چارواکو هم وویل چې د دوی د سیړنو له مخې د نوموړي وزارت په مربوطه ادارو کې هم فساد کم شوی چې دا په ګمرکونو او نورو ادارو کې د عوایدو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او د نړیوال بانک چارواکي هم دا مني چې د حکومت له دستګاه څخه بهر د نړیوالو مرستو د لګښت په برخه کې فساد زیات دی. د نړیوال بانک د مالي چارو متخصص پاول ایډوین سیسک وویل چې دوی به مرسته کوونکي هیوادونه وهڅوي چې خپلې مرستې د افغانستان استان د حکومت لاري ولګوي.
ګورنمنت افغانستان از ویری سیریس اباوت اټس انټی کرپشن پلانز.
دوی وایي د افغانستان دولت د فساد پر وړاندې د مبارزې د پلان په عملي کولو کې جدي دی او حکومت د مرسته شو پیسو د ځای کېدو د مخنیوي لپاره ښه پلان جوړ کړی. نړیوال بانک به مرسته کوونکې هیوادونه وهڅوي چې خپل مرسته شوی پیسې د مالی وزارت او نورو دولتي ادارو له طریقه مصرف کړي. ښاغلی سسک وویل چې مرسته کوونکې هیوادونه د افغانستان له دولت څخه غواړي چې یو داسې سیستم جوړ کړي چې دوی ته د مرسته شوو پیسو او د لګولو له سرنګوالي څخه یې لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي. ولسمشر کرزی په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره د جدي مبارزې ژمنه کړې او له نړیوالو څخه هم غوښتي چې خپلې مرستې په دې هیواد کې د حکومت له لارې ولګوي او په غیر حکومتي ادارو کې هم د فساد مخه ونیسي.
آزادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 اتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شي. دغه راز موږ ویبپاڼې ته هم ورتلی شئ او په ویبپاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه راز په واشنگټن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکو خبرو په اړه راپور لرو او د دې خبرو په اړه به د سیاسي چارو لیو کارپو سره وغږیږو. خو اوس به احمد شیبر ته ورکو چې د ساده مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د اسلامي کانفرنس مشر وایي چې افغانستان د لویدیځو هیوادو د ځواکونو په بیړه وتل به د دې هیواد لپاره ناوړه عواقب ولري. د دې سازمان عمومي منشي اکمال الدین احسان اوغلو په اسلام آباد کې پرون وی خبري غونډې ته په دې ارتباط څرګندونې وکړې. د دنمارک د بهرنیو چارو وزیر لین اس پرسن پرون د افغانستان په جنوب کې له دنمارکي عسکرو څخه لیدنه وکړه. ټاکل شوی ده چې نن په ناټو کې د روسیې ناټو د شورا له لوري په ناټو کې د استازو په سطحه د افغانستان د کوکنارو د 60 کال پر حاصلاتو خبري وشي. ویل کېږي چې جکپوړی پاکستانی هیئت نن په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره خبري پیل کړي. د اسرائیل سرریاسم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته ولاړ.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، ټاکل شوی ده نن په واشنگټن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ ستراتیژیکي خبرې پیل شي. دغو خبرو مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. دغو ستراتیژیکو خبرو د پیلېدو دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان له خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې خبرو کې به پر ډیرو مهمو موضوعاتو خبرې وشي. هغې دغه راز ویلي چې دا خبرې به مرسته وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور یوه ښه فضا رامنځته شي. د هیلری کلینټن د وروستیو څرګندونو تفصیل واشنگټن د هارون باچا په رپورت کې.
د امریکې د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د پاکستان او امریکې ترمنځ د ستراتیژیکي ډایالوګ د پیلېدو څخه یو ورځ وړاندې د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره یو مرکه کې وویل چې دغه خبرو اترو ایجنډا ډیره وسیع ده او دا چې په ترڅ کې به بیلابیلې نقطې مخې ته راشي. میرمن کلینټن زیاته کړه دا اول ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات داسې په لوړه سطح کېږي. مونږ به ډیره په ریښتونه دې خبرو ته لاندې وزو، خو مونږ ته پته ده چې مونږ څه هم کول غواړو نو هغه به وخت اخلي. دا د یوې شپې یا د یو کال خبره نه ده، ولې دا ضروری ده چې اوس شروعات وکړو او تر دا منځ د اعتماد یوه فضا جوړ کړو. میرمن هیلری کلینټن پاکستان سره د نیوکلیایي توانایي په میدان کې د مرستې کولو په حق لا د یو سوال په جواب کې وویل ډیر امکان دی دغه موضوع د ډایالوګ دوران وسیړل شي او موږ په پاکستان کې دا وخت د توانایي د کمی او د غیله کبل خلکو ته درپیخو ستونزو ادراک لرو او غواړو چې دغه هیواد سره د دې د اوسنی او د راتلونکي وخت د توانایي د ضرورتونو په اړه مرسته وکړو. د یو بل سوال په جواب کې چې ولې د کیری لوګر بل په شکل کې منظور کړل شوی امداد پاکستان ته دومره په تاخیر سره ورکړل کیږي، میرمن کلینټن اویل دغه پیسې داسې وګڼه چې په لار دي، څه قاعده او قانون دي چې د غیله کبل ایثارتیا راځي. نوموړې زیاته کړه چې موږ د پاکستان حکومت د مالی مشکلاتو نه خبر یو او خپل وس کوو چې دغه امداد زر تر زره پاکستان ته ورسي، سو دغلته د کرکلي توانایي او امنیت په پروژو کار پیل شي. د امریکې د پخوانی صدر جارج بوش لخوا د صوبه سرحد د خلکو د بیا ودانۍ په ځانګړي پروګرامونو د عمل کولو په حق لا د یو سوال په جواب کې میرمن کلینټن اویل موږ په خپل وعده ټینګ ولاړیو. د بد مرغه پرستیو کې د نړۍ د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله زموږ ټوله توجه هم دغه لوري په لور لاړه. نوموړې ژمنه وکړه چې امریکا به پاکستان د پاره عالمی مارکیټونو ته د رسد ښې لارې چارې ولټوي. د یو سوال په جواب کې چې آیا دواړه ملکونه د دواړه خیزه پانګو په معاهده هم خبره کولی شي، میرمن هیلری کلینټن اویل موږ دغسې کولو ته ډیر خوشبین یو، ولې دا آسان کار نه دی ځکه چې ډیر وخت او خواري غواړي. ولې دا کولی شو چې په دغه حواله خبرې پیل کړو او بیا وګورو چې مخکې څه کیږي. د یو بل سوال په جواب کې چې هغه پخپله د ستراتیژیکي ډایالوګ راتلونکې څنګه ګوري، میرمن کلینټن امید څرګند کړو چې دواړه غاړې به وکړې شي چې په راتلونکي کې تر دا منځ د خبرو لپاره پاخه بنیادونه کېږدي او په سفارشونو د عمل کولو لارې هواري کړي. طالب جنگیالو سره د ممکنه خبرو اترو پیلېدو په مهال د پاکستان د کردار په حق لا د یو سوال په جواب کې د خارجه چارو وزیر میرمن کلینټن اویل دغه خبره به په ستراتیژي ډایالوګ کې ارومرو مخې ته راځي او دغه وجه دا ده چې د پاکستان په دغه حواله ډیر مهم رول جوړیږي. نوموړی د پاکستان په خاوره د دغه ځای د حکومت وروستي عملیات وستایل او باور یې څرګند کړ چې امریکا به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد عملیاتو کې د پاکستان مشورو ته اهمیت ورکوي. هارون باچا، ریډیو مشال، واشنگتن ڈی سی.
د ازادي رادیو د مشال د څنګه خبريال هارون باچاو چې په واشنگتن کې د امریکا او د پاکستان د ستراتیژیکو خبرو د پیل دوه مخې لیو د پاکستان لیو خصوصي تلویزیون سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د څرګندونو تفصیل راکاو. ټاکل شوی ده چې نن په واشنگتن کې په دې ستراتیژیکو خبرو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو پر لارو چارو هم خبرې وشي. په دې دغو ستراتیژیکو خبرو او دغه راز دا چې دا به د افغانستان لپاره څه نتایج له ځان سره ولري، په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو او خبریال زرغون شاه شینواري سره احمد شیبر مرکه کړې ده.
نن د پاکستان جک پوړی هیئت له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي او ویل کیږي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د افغانستان مسله ده. په هغه صورت کې چې افغان لورې په خبرو کې نه وي، نو خبرې به د افغانستان په ګټه فیصله شي.
پاکستان او امریکای ته تیرو څلور پنځو میاشتو را په دې خوا د افغانستان د کرکیچ په اړوند یو بل ته ځینې امتیازونه ورکړي دي چې دغه امتیازونه کې د اول سر نه د افغانستان دولت یا په افغانستان کې حاکمه اداره نه ده شامله. مثلا پاکستانیانو وکړی شو چې د طالبانو ځینې قومندانان چې د هغو لپاره مهم وو هغه د هغې ستراتیژۍ د تکمیل لپاره بندیان کا کم چې په ترکیه کې د امریکې او پاکستانیانو او افغان حکومت ترمنځ ور باندې خبرې شوې. په دې سلسله کې وروسته د یوه میاشت یو څه مشکلات راغله او هغه مشکلات دا چې د افغان د پاکستان په ځینې قبایلي منطقو او سیمو کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکو بمباری د هغې ځای د عوام او قبایل چې دي هغه یې راوپارول د پاکستان د حکومت په مقابل کې. په دې خاطر د پاکستان هغه لوړپوړی هیئت چې همدا اوس یې موږ او تاسو ګورو چې هغه ته راغلی واشنگتن ته راغلی دی، د هغو د اجنډا کې به مختلف مسایل شامل وي، مګر ستراتیژیک او مهمه مسله یې دا ده چې هغه اختلافات چې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اکله باندې چې په هغې ستراتیژۍ کې د افغانستان په راتلونکي پسرلي کې افغانستان کې د یوې جرګې جوړېدل دي او په هغې جرګه کې حتی الوسه د مخالفانو شمولیت دی، دغه مسایل چې دي دې ته ګټور تمام شي، نو دغه لوړپوړی نظامي هیئت د واشنگتن ته راغلی او دوی په واشنگتن کې د مناسباتو د نسبتا سړخ په هغه پړاو باندې خبرې وکړه چې دا یو نیمه میاشت کې منځ راغله.
شینوار صاحب، فکر نه کوي که چیرته واشنگتن اسلام آباد ته امتیازات ورکړي د افغانستان په برخه کې هند بخوا بدای شي؟
بالکل بخوا بدای شي. دغه د تیرو یوې نیمه میاشتې کوم تحولات چې موږ او تاسو زموږ په منطقه کې ګورو هغه دا دی چې د افغانستان په اړوند باندې د امریکې او د غرب د سیاست دا جریان د هندوستان په ګټه باندې نه دی روان، او حتی د افغانستان دولت مشر ښاغلی حامد کرزی دا خبره چې اسلام آباد کې د کوله چې پاکستان زمونږ ډیر مهم رور دی او هندوستان زمونږ یو دوست هیواد دی، دغه هم په ډیپلوماټیکه ژبه کې او هم په عملی مسایلو کې هند په دې باندې پوهیږي چې پاکستان څنګه ورځ په ورځ باندې د افغانستان په مسایلو کې غرب ته دا قناعت ورکوي چې تاسو که د افغانستان مسایلو کې قاطع او غوڅ برخورد کوئ باید د پاکستان د زاویې نه ورته وګورئ.
که چیرته بیا هم هغه ستاسو خبره سمه وي چې امریکا پاکستان ته د افغانستان په برخه کې امتیازات ورکوي، د افغانستان د ملت لپاره به یې ګټه څه وي؟
که پاکستان غواړي چې په افغانستان د خپلواکۍ او په افغانستان کې د یو مستقل نظام د حاکمیت په عقل باندې هغه امکانات چې د دوه سره د دیرشو کلونو را پدې خواشته هغې نه مثبته استفاده وکړه، او پاکستان حاکمان په دې باندې پوه شي چې په یو باثباته او سولمن افغانستان کې د دو څومره بزنس، تجارت، اقتصاد او څومره ګټې پرتې دي، که دې اړخته دو توجه وکړه زه فکر کوم دا به ډېره ګټوره وي. مګر که پاکستان په افغانستان کې د هند او پاکستان د اختلافاتو په اساس یا په منطقه کې د ایران او پاکستان د اختلافاتو په اساس د افغانستان د خاورې نه د یو موقف لپاره استفاده کوي او د هغه موقف د لاسته راوړلو لپاره د فشارونه په امریکا او افغانستان باندې اچي. زما په خپل عقیده باندې دغه ډول خوږوالی د روابطو د امریکا او پاکستان په منځ کې هیڅ ډول د افغانستان د منافعو سره سر نه خوري.
د سیاسي چارو کارپو او خبريال زرغون شاه شینواری او چې په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو او د غراز د چې د خبري باندې افغانستان لپاره څه نتایج لزان سره ولري په دې اړه خپل نظر څرګندو. په همدې سره د دې خبرونه د راپورونو لپاره نور وخت نه لرو خو ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی په ګډه به وورو.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو بل اونیدا او د یو بل پروگرام د خبرېدو وخت. السلام علیکم. په اوسنی پروگرام کې د اوریدونکو غن پیغامونه راغونډ سوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تعلیمي ستونزې چېړو، دغه راز د اوریدونکو ځینې نور شکایتونه هم په اوسنی پروگرام کې راغونډ سوي چې یو په بل پسې به یې واوري. ازادي او اوریدونکو 19 پروگرام چې هر اونۍ 2000 ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو پر اساس جوړیږي، ستاسو ستونزې، شکایتونه او نورې تبصرې پکې خبرېږي. په پیل کې د ازادي او اوریدونکو د ځینو مخکنیو پروګرامونو په څیر په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ځینې شکایتونه راخلو.
په پاکستان کې زبو پاسپورت نه لرم، پیسې نه لرم، پاسپورت هیڅ فائدہ نه کوي. څنګه نت کړی د موږ د فرصت په ځای د پاکستان جلال آباد سنټرل جری غندې وخري. تر د پاکستان کې خلک ډېر سخت تنګي او د مجرکاتونو ځکه مر کړی دي د ټول چیکار دی د امنیت ختم ده او کوم څه نه ورکول کیږي. هغه بارا کې څه پښتنه نه ده سوي مې ربانی وکړي دا پیغام نشر کړي. زلزله شکوال پاکستان خبرې کوم څه دی پم
زما خواهش دی هغه افغانانو نه ده چې هغه په پاکستان کې میشت دي او اوس دوی د ازادۍ راډیو د ټلیفوني له کرښې نه دوی تلی کوي. نو دغه ګرانو وروڼو نه زما خواهش ده چې خپل وطن ته دې راشي. په کوم بې عزتي چې په پاکستان کې ده د افغانانو سره کېږي، هغه هېڅکله د دنیا په بشریت او په اسلامیت کې نه افغانانو سره سره ده او نه کیږي. چې امریکایانو چاته په هغه ځای چې هغه ته طالبان ورونه نشتی یا چې طالبان ورونه نه کوم اطلاع ورشي، نو ګرانو قدرمنو څوک چې په پاکستان کې د دې عزت شپې تیري، افغانستان د موږ تاسو خپل وطن ده.
مونږه چې کله کراچی نه رواني ګو د سکر پولیس مونږ نه هر ماجر نه 300 روپیا اخلي، هر پاتک مونږ نه روپیا اخلي. مونږه کارټونم لرو او پاکستان نه افغانستان کارټون لرو. پاکستان مونږ افغانستان کو سګرین درخواست ده سیدار پلټنه وتی سلام.
زه مرجور د شنوارو نه خبرې کوم. پاکستانیان دلته کسان دي، پاکستانیان راولي هغوی ته تذکری جوړي. ما حکومت ته هم ویلي دي کسانو ته، ما په جلال آباد کې ډېرو کسانو ته ویلي خو هیڅ قسمه دغه ته ورنه کړو. زه د خپلو مشرانو د هیله کوم چې د دې په کلکه سره مخنیوی وکړي. وسلام.
دا ډریوران دا د میرامشاه په لوري د غدغه ول اړ پوجان افغانیان دا د پوجان ډېر تنګي. دې د پاره د موږ د پاره سره مرسته مرسته دا ګرځي ته دا خبره پېښ کی کنه. دا خلک نه تنګي، دا خو ګاډي والي دي، دا خو یوه ورځ نه دوه ورځې دي. او موږ د ازادۍ روډې نه ډېر خوشاله. ازادۍ روډې موږ هر وخت واورو. الاده دوی آباد لري.
دی په افغانستان کې وګوري چې دا د داخلي خطر نه زیات کی، خارجي زیات کی. زما د خپل چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زما پور پیغام باندې
فل سوچ وکړه. اوس مخبر ترلاسه کړه چې هغه د پاکستان کې ولسی دی، افغانستان سره دی، افغانستان کې ورته دماغ کې څه خواهش ده چې دا په خپل ځای کې ټول تیار دی په احترامانه توګه ورته وکړل شي. دا کله خلک دې خبرې شروع کړې دي.
پاکستان صوبه سرحد نه تاسو سره تماس کړم. پاکستان په کالجونو کې موږ ته داخلي نه راکوي.
سید خان د کراچی سره سایسته پټما زه افغانستان خلکو ته دا وایم چې دی بار بار ټلیفونونه کوي چې افغانستان حکومت وایي چې بلوچستان او سرحد د افغانستان علاقه ده، دا دې حکومت دی وایي. نو افغانستان خلک په خپل کې جنګیږي، خپل حکومت نشي جوړوي. نو دوی به د بل څه څه خاوره واخلي. دا ول خپل حکومت جوړ کړي، خپل په ملک کې امن راولي او بیا دا د پاکستان سره د تجویز وکړي او پاکستان موږ هغه دښمن دی چې موږ اوس وخت په سره نه پرېږدي. هر وخت موږ یو حکومت نه پرېږدي، موږ یو انجینر نه پرېږدي، موږ ډاکټر نه پرېږدي، موږ کې تعلیم یافته سړی نه پرېږدي، سوله به موږ کې ختم وو. هغه دا کوشش کوي په افغانستان کې حکومت رانیسي.
افغانستان حکومت په تیرو اتو کلونو کې ولې ونه توانېدی شي د نړیوالو ټولنو په دې قانون کې چې پاکستان د ترهګرو خاصا حکومت یې ترهګرو حمایه کوي او دې ته توجه نه کړل.
خبرې کوم دا پاکستان پر سرحد باندې د خپل انډیا سره مرسته وغواړي، امبرال انډیا سره پوځ چلک چې دا سره جوړته وغورځي وسره. زه د ډیلی نه خبرې کوم. افغانان په میاشت کې په زرهاو نفر ډیلی ته راځي چې په سلو کې مریضان او نور تجاران او د ساتیري هلکان شامل دي. مریضان ډېر مشکلات سره مخامخ دي ځکه اکثر یې په ژبه نه پوهېږي. نو هغه افغانان چې ډیلی پامیر سره اوسي هلکان او نجونې ترجماني کوي. یو مریض څخه پیسې واخلي، هغه په هسپتال کې منتظر پرېږدي، بیا بل پسې ګرځي. د ورځې درې څلور کسان په اشتراک قبضه کې دي. هر څخه نفر څخه څلور په پنځوسو کلدار اخلي. خوراک او ترانسپورتي مصارف هم په مریض دي. دوم پاسپورت چې راځي د څوک کېږي، هغه نجونې چې ډیلی ته راځي نجونې دي. د پاسپورت والا څخه چې فیل ته راځي کمیشن اخلي. پولیس هم هغه نجونې ته ولو هر وخت راش موقع ورکوي. مریضان سپینجیری زنانه ډېر په تکلیف منتظر دي. افغانی سفارت یا وزارت خارجه باید جدي توجه وکړي.
د پروګرام په دې برخه کې د خالد په نامه د یو اوریدونکي ایمیل راغلی چې له مسکو څخه یې پرون را لېږلی دی. خالد جان لیکي، ما خپل اولادونه د مسکو څخه د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره د کابل تایمني سیمې ته ولېږل، خو له بده مرغه چې په کابل کې مې خپلو بچیانو ته داسې کوم معیاري ښوونځی ونه موند چې زما بچیان پکې په خپله مورنۍ ژبه یعنې پښتو تعلیم وکړي. خالد جان لیکي، بچیان مې ډېر په تکلیف دي. بله دا چې زموږ ولایت یعنې خوست ته د کانکور پرچې په پښتو نه ولېږل شوې او اکثره محصلین چې دري ژبه یې نه وزده د دغو پرچو په برخه کې ستونزه درلوده او اکثره سوالونه یې نه سوای حلولی. نو له دې کبله زیات ځوانان چې غوښتل یې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي په دغه امتحان کې پات راغلل. دا د اوریدونکو ایمیل و چې تاسو ته مې ځینې برخې ولوستې. په تعلیمي برخه کې د ځینو نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلي چې دلته به یې واوري.
کتاب افغاني هغه تلیفون چې هغه درسونه یې هغه مدرسه کې سبقونه یې زده کړی کوي او تعلیمي او سبقونه فاتر سوي، هغه ته د پاکستان مدرسو نه باندې کړ او پاکستان یې دا فشار وی چې هغه مدرسو کې داخله ورنکي. او چې کله مې پاکستان ته لوشل، پاکستان کې مې د شناختي نه بغیر داخله نه کوي. او په څه دا خبر شمه غوښتو چې د مدرسې خلوص کړم، مدرسې مو بودی کړې دي. او دا په مقابل کې زه خو نه تو څه پران کې ما خو چې دا مدرسې کې ما غیر تر یو راځي ام کریم شپې دولس بجې وروي د امریکا او ملي او دوه اسکرو پولیس وروغنه. او د مدرسې په حال کوټا کې چې د ګون وته لا غيو وي او استادونه بیتلا فراجي چې په مدرسې کې نه ماين په دوشه نه کومل قاعده ورنه ته ترسو شګر او استادونه په بګان کې بندین دي. نو دا څه څه فکر لري چې کالي د مدرسې کالي د وړو کې تری بری تو په مقابل کې تشدد رخي ځوندې نه کړه.
زه کوچی کټوازه له دوبوي چې خبرې کوم. زما د افغانستان د خوونې له رئیس صاحب څخه دا هیله ده چې د فکتیکا په ولایت د یوسف خیلو په ولسوالۍ د میز په کلي کې تقریبا 15 کاله راسته یو مکتب د ښوونکو دپاره نسته او یو مکتب جوړ سو چې موږ ډېره هیله ورته لرله چې په دې کې به زموږ ماشومان زده کړې وکړي. چې کله په سر ورسېدل هلته د سړک د جوړولو کمپنۍ پکې واړول. آیا دا د هغو دپاره جوړ سوی او که زموږ د ماشومانو دپاره؟ زموږ ماشومان وس مجبور دي یا خپل کورو کې او وانډو کې بس په هلتو ګرځي او یا پاکستان ته روان دي. په لاس دي خدای دا مکتب دي خلاصي او په غو باوجود نور مکتبونه د میس په کلی کې جوړ شي چې ډیر غټ کلی ده او ډیر ماشومان بیروزګاره او به تعلیم ګرځي. وسلام.
څه جامه ته پراده ولای ته بل بل ډول څه دي چې خو د کینو زو فایل سره په تماس کې نو په پټ کې نو مکتوبونه سره نه ام جوړ کړي دا نو معنی چې جوړ کړي هغه طالبان خراب کړي دي چې راځي کې نو سلام کوي.
ما نن نو خبرې د نیمروز ولایت د لارام د فالي څخه خبرې کوم. ما غوښتنه او معرف ته وزارت ته کار کوم څخه دا د جنوبي ولایتو لکه کندهار، هلمند، فراه، نیمروز حدیث سمی که تنا تنسلی امنیت شتا خو لیکن یو خبر چنان سبا دوانان زلوی آقا دا مسلکی معلومان و نشتون دی
او د مکتبونو نشتون دی. نو زموږ د خصوصا د ځوانانو غوښتنه دغه ده که دوی وکولای شي چې په هلمند، فراه، نیمروز ولایتونو کې لکه د کابل غوندې داسې غټه لیلیه غوندې ځای جوړ کړي چې دغه سیمو والکان چې ولسوالۍ کې جنګونه دي دلته دوی لیلیه غوړ کړي، نو دا به ډېر ښه وي په ځوانانو به ښه تاثیر وکړي. او زه خپله د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه هیله لرم چې په دغه باره کې توجه وکړي، ځکه چې دلته ډېر پرابلمونه موږ لرو خو په منځ کې کې لیکن میډیا او رسنۍ توجه نه ورته کوي.
میرویس میوان د کابل د سید جمال الدین علی ترمال یونین د څلورم سیمستر محصل یم او ما کدری نمرې اخیستې. اوس چې د لوړو زده کړو وزارت ته ورځو، هغوی وایي چې تاسو په آینده کال کې د کانکور ازموینه ستاسو څخه اخیستل کېږي. نو زموږ خو یو کال هسې بې ځایه تېرېږي. او بل هغه محصلین چې غواړي په پوهنې وزارت ته ولاړ شي او هلته د ښوونکي په حیضان مقرر کړي، هغوی ورته وایي چې د آزاد رقابت ازموینې ته انتظار وباسه او قسم قسم ستونزې ورته جوړوي.
بله، زه احمد ولی د پغمان د ولسوالۍ څخه. زموږ ستونزې دا ده چې کله موږ د درمالمینو څخه په عالي درجه فارغي، موږ ته د لوړو زده کړو وزارت دا زمینه نه مساعده کوي چې زموږ څخه د کانکور ازموینه واخلي او موږ د تعلیم او تربیې په پوهنتون کې شامل کړي یا مو د کابل په پوهنتون کې شامل کړي. نو هیله ده چې زموږ غږ د وزارت معارف لوړپور چارواکو غوږو ته ورسوي او هغه زده کوونکي او محصلین چې د سید جمال الدین یا د نورو درمالمینو څخه فارغېږي، هغوی سره ناوړه چلند په وزارت معارف کې د وزارت معارف چارواکي کوي. نو هیله ده چې زموږ دغه پیغام د وزارت معارف لوړپور چارواکو سره شریک کړي او موږ ته یې یو حل د لاره معلوم کړي.
زه عاصم الله د بغلان ولایت د نارین د ولسوالۍ اوسېدونکی، د ښوونې او روزنې مدیر صاحب ته دا وایم چې د بغلان ولایت ریاست کې ولې دومره طبیعي زیات دی چې هغه معلمین چې د پښتو په رشته کې امتحان وکړی ډېر کس هم نه راوتلی، ولې د نورو معلمینو لیسټونه راوتلي؟ څه علاج دی چې د پښتنو معلمینو چې پښتو په رشته کې امتحان وکړی او په ازموینه کې کامیاب دي او په وزارت کې لیسټونه موجود دي، کامیاب دي او د بازار پوهنتونونو کې هم لیسټونه راوتلي؟ او کله چې ریاست ته مراجعه کوي، ریاست بانې لوتوي او بانې کوي چې دا لیسټونه نه دي راغلي، یا وایي چې نور کس لګلی راغلی. دغه شلمه ورځ چې موږ هم ریاست مراجعه کوو، ریاستونو ته همدا باندې او په دا ځل هم موږ د ښوونې او روزنې وزیر ته دا وایو، دا پتن چې بغلان ولایت د ریاست کې موجود دی، خلکو ته دومره مزاحمت کوي او خلک سرګردانه کوي او معلوم چې 5 زره معاش وي هغه 3 ځله راشي او دوی بیا هم باندې کوي. دوی ته لیسټونه نه ورکوي، لیسټونه د بازار کمپنۍ کې موجود او ریاست باندې ورته چې لیسټونه نه دي راغلي.
بلې، زما نوم نور الحق حکمل احدي د کابل ولایت څخه یم. زما د وزارت معارف د ټولو کارکوونکو څخه دا هیله ده چې د هغو معلمینو چې نوي مقرریږي یا د درمالمینو څخه خلاصېږي باید دوی ته زمینه د کار مساعده شي. موږ چې هر د ښوونې او روزنې وزارت موږ ته جواب راکول کېږي دا ولې؟
زمانم جان محمد ده، د پکتیکا ولایت هيخلو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د انډیا وطن د بنګور څخه خبرې کوم، بنګور ولایت څخه. زمان حکومت څخه دا هیله ده د افغانستان حکومت څخه کوم برسونه چې افغانستان انډیا ته ورکوي او هغه شاګردان چې تشکاله شي راځي، بیا دلته د انډیا حکومت ډېرو خرابو کالجو ته ورکوي او دوی هېڅ نشي کولای چې خپل کالج تبدیل کړي او دوی له ډېرو کلاغونو سره مخامخ کېږي. نو زما د حکومت څخه دا هیله ده چې شاګردانو ته دې توجه وشي.
ښوونه او روزنې لخوا که چېرته د افغانستان ښوونې او روزنې ته ډېر زیات توجه وشي، په آینده کې به د افغانستان خلک او د افغان آینده نسل روښانه ژوند او سوکاله وي.
په دې برخه کې د سولې د خبرو اترو په اړه د اوریدونکو پیغامونه راخلو. دغه راز د دوی ځینې نور شکایتونه هم را رسېدلي چې د دوی په پیغامونو کې به یې واوري.
او دوی له چارواکو څخه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی شکایتونه ختم سي او هغه ستونزه چې دوی په خپل سیمه کې لري ختم سي.
ایمانو سید جمال دی وردګ د ولایت د چک ملسوالۍ نه خبرې کوم چې کارزی صاحب د رسول خلیزل پیل کړي دي دا خو د ما په نظر ښه کار دی خو اما هیڅکله به نتیجه مثبته ور نه کړي ځکه چې طالبانو څو کلونه په مخ کې جهاد د فساد په ضد پیل کړی و. مغه د فساد مشران د کرزی په دولت کې فعال رول لري لکه جنرال دوستم یا مثلا بعضې نور.
سیالکوټ نه خبرې کوم. زه د سولې په باره کې یو پیغام لرم. سوله خو د هغه چا سره کېږي چې هغه جانب مقابل ته یو دغه امتیاز ورکوي او دوی چې دي دوی وایي طالبان دې راسي بس خپل سلا دې پرېږدي بس عادي ژوند دې کوي. دا خو تسلیمېده دي. دا خو دا معنا سو چې دوی تسلیم سوه.
موږ دغه ستونزې دي چې موږ مخوار بازار یا جنګ د الله په زور امریکایانو په مرتکر باندې نه پرېږدي او دې تکلیف راکوي.
عبدالحکیم حنیفین د کابل د ولایت مسؤلي سوالونه د رباني په حکله یو راپور د ازادي راډیو نه خپور شو چې د افغانستان د مظلوم او چین ملت یوه تیاره ده. ایران باندې $4 million باندې خرڅ کړی او دې ته باید یو جهادي شخصیت نه دې ته باید یو ملي خاین وویل شي او د افغانستان د حکومت نه تقاضا ده دا داسې دی د محکمې میز ته راکش او دی په جزا باندې محکوم کړي. ډېره مننه. السلام علیکم.
د غزني ولایت قرابا ولسوالۍ نه خبرې کوم. د جمهوریت په سړک باندې چې کوم کار کېږي د عسکر ډېر بېکاره خلک دي. خلک نیسي وایي تر القاعده یې طالب یې.
وایم د دلارام څخه خبرې کوم. زه یو موټروان یم. په دې نیمروز پر لارې باندې ډېر عسکر موږ پر ځای وایي.
زه د فراه ولایت د بلابلک د ولسوالۍ د ګرانی د کلي څخه احمدشاه خبرې کوم. زه غواړم چې دغه امریکایان نوروز د افغانستان ته موږ د دوی جوړېده غواړو. هېڅ نه غواړو. موږ دغه پرېږدي بډي ووځي بلاد نور ترې موږ وطن نه خرابوي.
د افغان حکومت چې کوم بندیز پرتنې لګولې دي تاسو فکر یادې ستاسو خبرونه ستاسو نظرې پروګرامونه به د خلکو د زړه د تسکین سبب وګرځي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې مخکې د جمعې او شنبه په ورځو خبرېده اوس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم خبرېږي. وخت مه هېروي. د جمعې په ورځ د څلورو او د شنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې او د سه شنبه په ورځ هم د څلورو او چهار شنبه په ورځ د اتو بجو د خبرونه په اوږدو کې د خپل پروګرام اوریدل مه هېروي.
زه انجینر اسید د پکتیا ولایت څخه په افغانستان کې په دې رادیوانو باندې او په خبریالانو باندې دا بندیز چې دوی د جنگ د صحنې عکاسي یا ویډیو نه کوي یو طرف ته د حکومت کمزوري ښایي او بل طرف ته د خبریالانو څخه هیله کیږي چې د احتجاج په توګه دغه راپورونه باید بند کی ترڅو پرې چې دوی ته اجازه نه ورکړي شوی چې د فلم عکاسي او یا د مطلب د ځای د صحنه عکاسي وکړي. وسلام.
زه محمد فضل نفوس ولایت څخه کوم مطبوعات باندې به خبرې راوړم. باندې چې بندیزونه ورګول دا ډېر مطبوعات باندې غلط کار دی ځکه چې باید خبریال هر وخت پور کړي په ډګر په هر دوه طرفه کوم خبرونه وي که له یوه طرفه وي که له بله طرفه وي باید خپور شي په صحیح توګه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دلته د شپې دغه وروره د سړي تاسو خلک نه خایې چې د شپې دغه چاته وي موږ خل نه شران یې ګرځوي او دا خایښ دې چې د تاسو څخه سنیا د طالبان نشي د راځه په نوې وایته دی.
زاول ګل خبر کوم د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د برګ د کلي نه موږ دا خواش لرو له حکومت نه چې د موږ په وطن کې پلاشان ډېر زیات کیږي د امریکایانو لخوا دا ډېر زیات کی باید حوالیان او د موږ غام خوري موږ ډېر سره په آزاد یو.
د پروګرام په دې برخه کې د روانو پارلماني انتخاباتو په اړه د دوو اوریدونکو پیغامونه راخلو.
د اسد د لغمان ولایت د انجینر نادرخان باوري تعلیمي مرکز نه سره تماس نیولای نه. زه د افغانستان دولت ته یو پیغام درمه چې دوی همیش د تیر وو په بیل اخلي او بل نظریات ورکړي چې دا به څنګه شي دا به څنګه شي هغه تیر په هېر د راتلونکو دپاره دوی به تصمیمونه شي لکه د انتخاباتو چې دومره خیانت وسو دومره دا وسو د فلاندي کاندید ونه ګټله دا تیر پسې پرېږدي د راتلونکو پارلماني انتخابات دا دوی به یو ښه تصمیم ونیسي ځکه همدا اوس په لامه کې داسې اشخاصو سرپنام کړی دی چې اصلا هغه په ولایتي شورا کې ناکام شوي بیا ناکام شوي بیا دوی بیا سرپنام کړی نه نو د دولت نخواستو چې دا مصرف په میلیونونه چې ته د لګري په خاطر باید ډېر زر پېښه دوی تاسې وو
زه خلیل رحمان د غزني ولایت د جنان د کاري نقاط سره په تماس کې یم. ما له کرتي صاحب نه دا تاریخ دی چې دی د پارلماني انتخاباتو تیر شي او دغه روپۍ د افغانستان په بیا رغونه د سرک کې دا به ټولې ستونزې حل لري.
آزادی او اوریدون کله پروگرام سره تاسو هم خپل عمده او جدي ستونزې شریکولای سي د غرس کولای سي پر روانو چارو خپل تبصری وکړي د آزادی رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې تاسو هم کولای سي همدا شی خپل پیغام ثبت کړي په افغانستان کې مو یو شمیره چې تاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا 0 بیا تکراروم 0 یو شپیته او یو نړیوال شمیره چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي دا ده 0 0 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سلرویشت یو یو پینزه تربل پروگرام مو لویالا مالسا.
ده اوونه تر اوو او ورزی پا اونیکی ازادی رادیو.